द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
को अस्सलाम वालेकुम दादो वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे नंद हॉलीवुड काल 2018 द अगस्त म्याश्ते अथमाने ठदा अवल तक तुलान दिखो दो मुहिम खबरनो सरटकी द अफगान सोले पर सर पर काबिल के मुशावरती लोय जरगी द हुकूमत सर पर कैद के सलोर सवा तालिब कैदियान पर नलवा जमानत आजाद बलो मशवर वरकड़ी और द कुमो शर्तों बगैर ही द द्वा अड़खिजा डजबंदे फटेंगे दो जोर रबड़े د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اگست په میاشت کې شوې کونړۍ پېښې په یاد کې تور ورځ مانځي. څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې 55 وکیلان وو. پاکستان کې په تېر شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړه شوي دي. د دې سره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6,000 ته رسېدلې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغان سولې په سر کابل کې مشاورتي لوی جرګې په دویمه ورځ د جرګې مشر او نورو غړو ته مشوره ورکړي چې د حکومت سره په قید کې 400 طالب قیدیان دي په نړیوال ضمانت آزاد کړل شي. د افغانستان د ملي سولې عالي شورا د معلوماتو تر مخه د 50 کمیټو رئیسانو د طالبانو سره د سولې خبرو په حق له خپل سفارښونه وړاندې کړي. په جرګه کې برخه اخیستونکو د 400 طالب قیدیانو د آزادولو غوښتنه کړي او د دې ترڅنګ د کومو شرطونو بغیر د دوه اړخیزه ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی. د سولې عالي شورا په یو اعلامیه کې ویلي پاتې 400 طالب قیدیان دې خوشي شي چې د سولې لپاره هیڅ بهانه پاتې نشي او دا چې د طالب قیدیانو د خوشی کېدو په صورت کې د قید او شرط بغیر ډزبندي وشي او دواړه اړخه دی ورته ژمن پاتې شي. لوی جرګې د طالبانو په زندانونو کې د بندي پاتې افغان امنیتي ځواکونو په آزادولو هم ټینګار کړی. افغان ولسمشر تېره ورځ د سولې مشاورتي جرګې ته د وینا په وخت ویلو هغه د 400 طالب قیدیانو د آزادولو واک نه لري. اپلو یا جرګه یې غږ کړو چې د طالب قیدیانو د خوشی کولو او د سولې په حق لدی په خپل فیصله وکړي. طالبانو ویلي که په حکومتي قید کې د دوی پاتې 400 بندیان آزاد شي نو په درې ورځو کې به مخامخ مذاکراتو ته تیار شي. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د افغانستان د سولې په حق له د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په ټلیفون خبرې کړي. د خبرو وروسته مایک پمپیو په ټویټر باندې ویلي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په افغانستان کې د روانو مرستو په سر تعمیري خبرې شوې او زیاته کړې چې د پاکستان سره د شریک مقصدونو او زیاتېدونکو ملګرتیا مخ په وړاندې بوتلو ته سترګې په لار دي. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اګست په میاشت کې شبې خونړې پېښې په یاد کې نن تور ورځ مانځي. څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو چې 55 پکې وکیلان وو. وکیلانو د کوټې په ګډون د صوبې په عدالتونو کې تورې جنډې پورته کړې وې او د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه دي وړاندې شوي. په کوټه کې په 8 اگست وکیلانو د اتحاد د مشر بلال انور قاسی د هدفي وژنې او بیا په سیول هسپتال کې د ځانمرګي برید ذمواري د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې وه. هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان وو. د بلوچستان بار کونسل مرسیال مشر منیر احمد کاکړ وی او ای ډی وسره په خبرو کې د 8 اگست پیښې د پلټنو لپاره جوړ عدالتي کمیشن په سپارښتنو د عمل کولو غوښتنه کړې. د جسټس قاضی فایز عیسا عدالتي کمیشن په خپلو سپارښتنو کې ویلو که ریاستي ادارو د دغه خونړۍ حملې وړاندې د ترهګرۍ د بریدونو مقدمې سرته رسولې وې نو د 8 اگست د برید مخه به نیول شوې وه. د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان میرانچا پولیس وایي د دیګان علاقې نه ورته دوه مړي ترلاسه شوي چې په ډزو وژلې شوي دي. او ای ډي وسره په خبرو کې ځایي پولیس ویلي دغه پېښه پرون شوي او ځایي خلکو پولیس ته دینه خبر کړي. وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان د تخیل او د بنو جانیخیل سیمو سره تعلق لري. پولیس وایي دغه کسانو کورونو د پېښې په حق لا رپورټ نه دی کړی او نه یې د چا خلاف دعوه کړې. پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړ شوي، چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6,038 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې په 2,038 خلکو کې د کورونا وایرس پخلی شوی، چې پکې 2,086,000 ښه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې قومي رابطه کمیټې 13 ورځ فیصله کړې وه چې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې د کمی وروستو د 8 او 10 اگست نه ځینې ادارې د عام معمول کارونو لپاره بیرته پرانیزي، او په 15 ستمبر به د ملک تعلیمي ادارې پرانیزي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 19,03,098 نه سبا شوي، او تر اوسه پورې د دې نه 2,021,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټۍ د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمېره 4,09,270 ته رسیدلې.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د افغانستان په کابل کې نن د سولې په اړه د مشاوراتي لوی جرګې دویم ورځ وه، چې پکې د 50 کمیټیو مشرانو د جرګې د مشر او نورو غړو سره د خپلو راپورونو شریکولو شریک کړي، او هم په دې مهال ویلي چې 400 طالب بندیان دي په نړیوال ضمانت آزاد کړای شي. په دې حق باندې چې نن د دې سولې د لوی جرګې کې نور څه تفصیلات شریک کړی سوي دي او څه صورت حال وو پکې، تاسو ته د افغانستان څخه د دیوا خبريال حکمل روان پر راپور کې وړاندې کړي.
د کابل مشورتي لوی جرګې دوهم ورځ اساسي کار خلاص شوی او عمومي راپور بشپړول وروسته به سبا یک شنبه نهایي پریکړه تر سره کیږي. د سولې مشورتي جرګې غړي او اداري پلاوی وای دی راپور ورکولو دا لړۍ نن شنبه د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه. د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو په باور دی دوی اساسي کار بشپړ شوی اټکل کیږي چې د عمومي راپور له بشپړول وروسته جرګه سبا پای ته ورسیږي. د سولې مشورتي جرګې ریوای دی جرګې په دوهم ورځ دی طرز عمل مطابق کری چې مونږ خپل راپورونه په تالار کې وړاندې کړل، او دی طالبانو سره دی افغان مذاکراتي ټیم په اړه خپل نظریات وړاندې کړل. دی جرګې ګډونوال شمس مراد وویل،
من اصلي خبره دا خداوه چې فکری برخه کې لکه د افغان پلاوی رسمي مذاکراتي ټیم غړي دي، یعنی څه څه توقعات هیلې او غوښتنې مې شې په ډول کولای شي چې دوی طالبان سره کوم موافقه شکل خبرې مخته بوزي. نو په دې برخه کې ټول حضور تقریبا سره ورته وو.
دی ولسمشر دی لومړی معاونیت دی مطبوعاتو رئیس رضوان مراد وای تر اوسه دی 500 کمیټو نه 300 کمیټو خپل کریره پرونه دی درنشا او رهبری ته وړاندې کړي دی، او اټکل شوی چې دغه پروسه تکمیل او تر ماخامه جمع بندي وشي او ورستۍ نتیجه به نن ماخامه او یا هم سبا اعلان شي.
دغه د جنبندۍ پروسه تر شپږو بجو پورې ماخام پورې بشپړ شي. له هغې وروسته بیان واغه وضعیت ته کتل کیږي چې کله ټولو کمیټو کارونو راپورونه تکمیل شوي او هغه نتیجه یا مشوره ولسمشر ته پکې ورکړي وي، نو بیا کېدای سي یا نن ماخام او یا سبا هم هغه د جرګې وروستۍ نتیجه اعلان شي.
مراد وای چې د دې جرګې هدف دا و چې د ملت مشران جمهور رئیس ته د پاتو بندیانو پاړه څه مشوره ورکوي چې آیا دا 400 بندیان خوشی شي کنه، که خوشی کیږي آیا طالبان به په خپل تعهد او وفا عمل وکړي او کنه. دا هغه تشویشونه دي چې په دغه جرګه کې پرې بحث کیږي. نو مړی وای چې ولسمشر په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه په هیڅ ډول په تیارې کوټه او یا هم د څو کسانو ترمنځ حل نشي. افغان ولسمشر اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې په پرانی پرانیز غونډه کې ویلي و چې دا لوی تصمیمونه دي چې باید ملت ته پکې مراجعه وشي او د هغوی نظر ته لبیک وویلی شي. ښاغلی غنی جرګوالو ته دا هم ویلي و چې طالبانو ژمنه کړې چې کای پاتې بندیان خوشي شي نو راتلونکو درې ورځو کې به حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
واشنگتن څخه خبرونه اوري. د امریکا د برنی چارو وزیر مایک پامپایو ویلي د پاکستان برنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. نو موري په ټوئیټر وایي چې د شاه محمود قریشی سره په ټلیفون د افغانستان د سولې د خبرو دوامدار همکاري او په سیمه کې د سولې او ثبات د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. هغه وایي چې د شریکو ګټو همکاري سیوا کولو ته سترګې په لار دي. شاغلی پامپایو د قریشی سره خبرې په داسې کې کړی دی چې 13 ورځې یعنی کې د جمعې په ورځ په افغانستان کې د سولې لوی مشورتي جرګه پیل شوې ده. په دې حق باندې نور څه تفصيلات تاسو ته الیاس خان څخه په راپور کې وړاندې کړي.
د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو خپل پاکستانی همسر شاه محمود قریشی سره د افغان امن پروسه مخ په وړاندې بوتللو کې د پاکستان رول په اړه پداسې مهال خبرې ترې کړې دي چې کابل کې افغان امن پروسه مخ په وړاندې بوتللو د پاره لوی جرګه روانه ده. ټلیفوني خبرو اترو وروسته د امریکای خارجه وزیر په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان خارجه وزیر سره افغانستان کې امن او د سیمه استحکام لپاره د پاکستان تعاون او ملاتړ باندې ګټورې خبرې وشوي او زه د دواړو هیوادونو ګډو اهدافو او مخپوړان د تلونکو همکارۍ ته سترګې پلاریم. په یو جلا بیان کې د خاغلی پمپیو دفتر ویلي دي چې دوی په یو شمیر مسلو خبرې اترې وکړي چې پکې د افغان امن پروسه کې د امریکای او پاکستان د اون مهمواله او د سیمایز استحکام د پاره هڅه شامل دي. د پاکستان خارجه دفتر له خوا خبر کړی شوی په بیان کې ویل شوی دي چې په ټلیفوني خبرو اترو کې خارجه وزیر خپل امریکایي همسیال سره د دواړو خيزه خبرو اترو نه علاوه د سیمې صورتحال، افغان امن پروسه او د هند له خوا کشمیر کې د بشري حقوقو سنگینو سرغړاونو او د کرکې ډک پالیسيانو نه خبر کړو. خاغلی قریشی افغان امن پروسه کامیابی ته نږدې کول د پاره د بین افغانی مذاکرات او زر تر زر بیا پیل کول باندې زور ورکړو. وی او ای ډی وسره خبرو اترو کې په افغان چارو نظر لرونکو ستر خبريال طاهر خان وایي چې د افغان سولې لپاره دا وخت ډیر مهم دی او په دې اړه رابطه هم تیز شوې دي.
پاکستان او د امریکای د خارجه وزیرانو ټلیفوني رابطه د غوړې بنیادی مقصد د ماچ په خپل نظر او فکر دی چې خبرې څنګه شروع شي او بیا چې خبرې شروع شي هغه به یو مشکله مرحله وي او د مرحله په طالبانو جمع اسلامی نظام واڑو اسلامی نظام بسنگ طالبان و جنگیالو بس مستقبل ہوئی نظام بر خجوڑی دی اگر بسنگ ہوئی
بل پلو کابل کې د لوی جرګې پیل کېدو په وخت افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې امن مذاکرات په 100 ورځو کې دوباره پیل کېدې شي کچره افغان بندیان خوشی کړي شي او زیاته کړي ده چې دی به په دې اړه د لوی جرګې لخوا د هرې یوې فیصلې ملاتړ کوي. د دوی نوې کچره دا 400 بندیان خوشی نه کړي شول نو دې سره به نه صرف دا جګړه روانه وي بلکې دوی به دې کې نور تیز والے همرا ولی خوځیتہ کړی دا چې د اولس سلانه بغیر دوی دا بندیان نشي خوشی کوله. په خوانی سفارتکار آصف دورانی هم د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو پرنګي د طالبانو بندیانو د خوشی کولو په حق کې او وایي چې د افغان امن لپاره دا ضروری ده. وی او ای ډی وسره خبرو اترو کې خاغلی دورانی وایي
ما له خدا له چې کوم دا دوه کې تجمل شوې وکنه نو په کار کې دا غ شرایط پوره شي او پاگا کے دا ہم شرط ہو چی دا 5000 طالبان با خوش شدی او یو زر شدی دا افغان دولتی ما خلق شدی آگا با خوش شدی نو دا پورا سوی نندی خو دا زندی دلی دی نو دی کی امریکا منی زمان خرم نو پکالی چی دا زرط زرط چی کسان دی او اگریمنٹ مطابق دا غوی خوش که دن چی کما شرط ہو آگا دا پورا سی بر اتری دیو سی نو دی کی زمان خرم دا امریکا رول
امریکی خارجه سیکرټری پمپیو اویل چې مونږه دا منو چې د دې بندیانو خوشی کول یو غیر مقبوله فیصله ده، خو افغانستان کې د مستقل امن راوستلو او امن لوزنامه سرت رسولو لپاره به دا لار هواره کړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د بلوچستان ایالت بسر شهر کوټه کې وکیلان نن د اگست په 8مه کال 2014 د دی پی شي په یاد کې تور الوز منځي. څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې اویا څخه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې شپږ پنځوس وکیلان وو. په دې اکله باندې نور تفصیلات تاسو ته د حافظ شیرانی په راپور کې وړاندې کوو.
څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې تر اویا زیات کسان ووژل شو چې پکې شپږ پنځوس وکیلان وو. د بلوچستان های کورټ ججانو وکیلانو د وژل شوو ملګرو لپاره دعا وکړه. وکیلانو د کوټې په ګډون د ایالت په ټولو عدالتونو کې تور بیرغونه پورته کړه او د احتجاج په توګه و عدالتونو ته نسو حاضر. اډوکیټ ولی ناصر وایي د 8 اگست د پیښې څلور کاله وسوه. دا پیښه به د خلکو لپاره څلور کاله زړوي، خو د دوی لپاره غشان تازه ده.
یا د فارغ څلور کال د مست نن ما غورز نن موږ غرنګ تازه یو زونه ما غرنګ خوش دی د غرنګ زخمیان یو د غرنګ ملګری یادیږي د غرنګ په د مجلس باندې پابد ده. پس دا یو دهشتګردی ولا وس ولا موږ له منځ ډیر قیمتي قیمتي خلق ډیر قیمتي قیمتي ځوانان ډیر قیمتي قیمتي استادان ډیر غټ غټ خلق موږ له منځ ولاړو.
د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر احمد کاکړ وډیو ته وویل کوم چا چې غوښتل چې پر وکیلانو د برید او د هغوی د وژنې له لارې به د دوی مخه ونیسي قانوني لارې به یې بندې کړي، دوی د هغې نه نور هم ډیر وکیلان پیدا کړه. د کاکړ په خبره د بلوچستان د های کورټ د پخواني جج جسټس قاضي فایز عیسی د 8 اگست د پیښې په اړه عدالتي کمیشن په خپلو سپارښتنو کې ویلي وو که ریاستي ادارو له دې برید وړاندې د ترهګرۍ د بریدونو قضیه تعقیب کړې وای د 8 اگست د برید مخه به نیول شوې وای.
پازیټیو خبره ده خدا کله په سوسایټي کې چې د خلکو ویژن وو اویرنس یې راپسې سات موږ په دا څلور کال کې 1500 وکیلان نوي وکیلان یې رول شوي دي. مخکې په بلوچستان کې 2 لک کالجان اوس 15 لک کالجان دي. نو دا هغه پازیټیو اثرات هم دي د دغه واقعې په اړه باندې. نو د مخکې یعنی که شپږ پنځوس شهیدان شوي دي دا وخت 1500 وکیلان چې دي نوي رول شوي دي.
د 8 اگست په ځانمرګ برید کې د وزل سوي مشر وکیل باز محمد کاکړ ورور لال محمد کاکړ د کوټې په شاباس ټاون کې د 8 اگست د شهیدانو په نوم ډیجیټل کتابتون جوړ کړی.
ناری خو کمزوري خلک وي، به شک مش کمزوري په دې کې شک نسته، مګر کمزوري دا مطلب نه دی چې مش خپل ناروا نسل او د مزوانان مجدرنګ به ځای لکو چې هغه به تعلیمه به سواده پاتې اور سات سات کم مج یو د ډیر سرویس کاله میوه تیار میوه ولا چې غیر راز یوړ دغه د کمپنسیشن د پاره بهترین طریقه دا و چې ودا د شرګردان ته ودا ظالمان ته د مش پیغام ورکو چې مج د لایبری په شکل کې د ډیجیټل لایبری د په دې کې جن الکان راضی بغیر پیسو دوی ته صفې سم نست مې شو کړی دی. او ان شاء الله ان شاء الله پر روان کلو کې موږ دا کم چې 250 وکلا دي د دوی د هر و په نامه باندې د دوی په کلو کې یو وی ورک لایبرری جوړو.
د جسټس قاضي فایز عیسی په کمیشن کې د بلوچستان ایالت د هغه وخت د اعلی وزیر د کورنۍ چارو وزیر د ایالتي حکومت د ویاند و بیانونو ته غیر ذمہوار بیانونه ویل سوي. د کمیشن پر ریپورت کې دا هم لیکل سوي چې په پلټونو کې ویل سوي چې د بریټکونکو ترهګرو په افغانستان کې رابطه وي، خو ویل سوي ځانمرګي بریټکونکي پاکستانی وو او د هغه سره به دلته هم څوک ملګری وو. د بلوچستان های کورټ اوسنی مشر جج جسټس جمال مندوخیل وو وکیلانو ته په خپل وینا کې وویل د هر وګړي ژوند خوندي ساتل د حکومت ذمہواری ده. هغه وویل کوم ورځ د وزلسو وکیلانو بچان کامیاب او لوستي وویني هغه ورځ به د ژوند تر ټولو د خوشی ورځ وي.
ایز ا وکیل فور شارج ایز ا پارتنر فور سی لاست
د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې د 2014 کال د اگست میاشتې پر اتم تاریخ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسای په هدفي برید کې ووژل شو. د هغه جسد یې د کوټې سیول روغتون ته یووړ او هلته د هغه ملګري وکیلان راټول شول او هم پر دې وخت په سیول روغتون کې قربان ځان مرګ برید وسو. د دې برید ذمہواري د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې وه. هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویاد احسان الله احسان وو. رویټرز خبري آژانس هغه وخت ویلی وو داعش هم د وکیلانو د برید ذمہواري منلې وه. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلي د کوټې د سیول روغتون په پیښه کې ککړ تراګر او د هغو مشران یې منطقي انجام ته رسولي دي. د وکیلانو د وژنې د څلورم تلین په تړاو بیان کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلي دوی د وژل شوو وکیلانو د کورنیو په غم کې شریک دي. غزیاته کړې د یادې پیښې له امله چې کومه خلا رامنځته شوې د هغې د پوره کولو لپاره یې د ځوانانو وکیلانو په بهرنیو ملکونو کې د لوړو کلو لپاره ترتیبات نیولې دي. حفیظ الله ستور شیرانی وی وی دیوا کواټه.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او وی دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
دا وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده. سیړونکو وای د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سیاست د لفاظي او تضادات او ډک دی او د اسلامي تاریخ او مذهب په والله ورکولو سره غولسته د پیښو ستونزه د خلکو پام اړولې دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوهان ډاکټر خادم حسین وای د هواد موجوده سیاسي بندوبست چې مشوري وزیر اعظم عمران خان کوي اصل هدف پارلماني سیاست سپکول دي. او یو بل سیړنکار ډاکټر فخر الاسلام بیا وای چې عمران خان د هواد مسلو د واري کما کوټلي منصوبه نه لري، نو ځکه کله د مذهب او کله د لیبرالیزم سهارا اخپلوی. په دې اکلم باندې نور تفصیلات استاد اسلام باد څخه هرشد حسین پر راپور کې وړاندې کوي.
د سیاسي او ټولنیز چارو سیړنکار ډاکټر خادم حسین وای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو پاپولیست یا د هر چا خوخي سیاست کوي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې هغه وای ک یو خوا وزیر اعظم عمران خان د لیبرالیزم یا ذات خیالي خبرې کوي، نو ور سره سم د هیواد د مذهبي طبقې ځان ته درالولو لپاره د مذهب حواله هم ور کوي او دا خای چې د هغه سیاست په اصل کې د تضاداتو ښکار دی.
زه مخبر پاکستان کې دال چې دی وفاقي پارلماني جمهوریت یا د قانونو او د سګو د وفاقي کایانو یا چې دی یا کما سیاسي عمل چې پرخه دا په شابو تلم غواړي دا هسې پېښ نه دی. یو شان والی خبره کوي لکه مثلا تاسو ګوري چې دی وی چې یو شان نصاب راولو دی وی چې یو قوم به د یو قوم او د یو نصاب او د یو قسمه تعلیم خبرې چې کوي نو ظاهر خدا ډېری دلکش ښکاري و ظاهر راخون کې ښکاري، خو په اصل کې دا د قانونو اختیار په شابو تلل د قانونو برخه ختمولي. نو دا دوه خبرې د پاکستان سیاست کې نن سبا د عمران خان او دی نوی ډاکټران په شکل کې چې موږ ته راغلي دي، نو یو غاړه ته دا د سیاسي عمل د سپکولو اراده لري او بلې غاړې ته د قانونو د برخې د ختمولو اراده لري.
د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټډي سنټر پخوانی ډایرکټر ډاکټر فخر الاسلام وایس اف امریکا ډیو ته وای د وزیر اعظم عمران خان خبرې ښکاره کوي چې هغه په بنیادی توګه یو عامرانه ذهنیت لري او ورسره که د هغه تقریرونه واورې دي شي نو په هغه کې د پر لپسې د زړه ټکي کاروي او دا خای چې دی انا پرست هم دی.
نو دې دا قسمه خبرې چې کله کې د ریاست مدینه نه والا دا قسمه خبرې دې مطلب دی چې کله دې اس قسمه شې نشي ډیلیور کولې دې سره اس قسمه پلان نشتا دې سره اس قسمه نشته نو دې خالی لفظونه باندې گزاره کوي. ګرانی دونه دا چې کم از کم چې دې ډبل شوی دا خلق چې دې عام حساب مطابق تقریبا 75 لاکھ خلق بے روزگار شوی دي او معیشت ولاړ دي خپل منی چې معیشت ولاړ دي.
خبريال او سیلانکار فدا حسین هم د وزیر اعظم عمران خان سیاست د تضادات ډک بولی او وای چې په مذهبي ټکو کارولو او د اسلام د تاریخ په حوالو ورکولو سره هغه کوشش کوي چې د هیواد لوی مذهبي طبقه ځان ته را متوجه کړي او بل اړخته د لیبرالیزم پرچار هم کوي چې داسې د هیواد آزاد خیاله طبقه هم د ځان سره وساتي. هغه وای په اسلام آباد کې د هندوانو لپاره مندر جوړول او په لاهور کې د سیکانو لپاره د کرتارپور لوی لار پرانستل د هغه د دغه لیبرال سیاست عکاسی کوي.
ځان په طریقه بیا ریلیونټ ساتي او خبره دا ده چې دا عمران خان د دولت حکومت دې د سپیورلی سیاسي حکومت هم نشي ویلې. دا سیاسي حکومت نه دی، دا کوم دی؟ دا هغه سیمي مارشل لا ون پکې دا چې زیاتې فیصلې کوم دی؟ هغه نور څوک حکومت نه سي، هغه سره هغه امپلیمنټري یا دا هغه د امپلیمنټ کولو کوشش کوي.
څېړونکي په اخر کې وایي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت هم داسې سړی خوښوي چې خپل عقل او سوچ نه لري او زیاتوي که وکتل شي نو په موجوده حکومت کې په بیلابیلو سیویلین چوکو باندې پخوانی پوځي افسران ناست دي. او سیلنکار خادم حسین هم د هیواد موجوده سیاسي ډاکټراین د سیاسي عمل د سپکولو هڅه بولي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پاکستان قبایلی ضلعو څخه د اف سی آر قانون ختمېدو باوجود هم لشکرو د کورونو ورانولو لړۍ روانه ده. څو ورځې وړاندې هم په باجوړ او د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په مومندو کې لشکرو کورونه وران کړي دي. د مومندو پولیسو چارواکو ډیوا ته وایي چې په پیښه کې ککړ اووه تنه نیولې دي او د 22 نور لټون روان دي. د قانوني کارو پوهان وایي چې د اف سی آر قانون ختمېدو سره د لشکرو کورونه ورانول غیر قانوني ده. تاسو ته به د اکله نور تفصیلات ارشد مومن په راپور کې وړاندې کړي.
د زیارت پورز د مومندو په تحصیل صافو کې د لخکر د ځمکه په تنازع د یو تن کور وران کړي او په دغه وخت شوې نښته کې اووه تنان ټپیان شوي. د کور مالک لال باچا صافي ډي وته وویل کور وانون کې قیمتي سیزونه وړي، ودانۍ ته اور اچولې او هلته موجود اووه تنانې په ډزو او په وهلو ټپیان کړي.
ذہنی
څو ورځې وړاندې په باجوړ ضلع کې هم ځینې لښکر څلور کورونه وران کړي. وکیل رشید مومن وایي د لښکرو کورونو ورانولو روایت د هغه وخت دی چې په دغه سیمه کې کوم قانون نه و موجود او بیا پولیټیکل انتظامی د خپلو ګټو خوندي ساتلو لپاره د اف سی آر قانون لاندې هم دا روایت دوامدار وساتو. خو اوس دې سیمو ته عدالتي نظام غځول شوی او د لښکرو کورونو ورانول غیر قانوني ګام دی.
خرس کا کوم مجرم دی؟ هغه ونیسه یو هغه د قانون قانوني دغه شته د ادارې شته د عدالتونه شته د پولیس شته هغه ونیسه یو پاری باندې جرم ثابت کیږي نو دغه نه پس سزا مشته دی. خو قانون په خپل لاسو کې غیسل د معصومان او د زنانو د سرسور ورانول نو دا انتهایی غلط کار دی. د دې مخنیوي په کار دی.
د مومندو نه د صوبې اسمبلی غړي نثار مومن دی وته ویل د لخکرو د کورونو ورانولو په زیاتیدونکو پیښو به په اسمبلی کې خبرې کوي.
زموږ ډېرې زیاتې ستونزې دي خو دا هغه بنیادي حیثیت لري چې دا که په دې باندې ټینګار ونشي او دا عملي نشي نو زما څنګه موږ د یو لوی هغه سره مخامخ کیږو په دمنی سره او هغه په دمنی ذمه دار به دا زموږ امنیتي او ریاستي ادارې
سیونکی وای په کال 2013 کې د پینځشتم آئینی بدلون سره ایبسیار شان تور قانون ختم شوه او د پاکستان اساسي قانون غوښتو سره سم پولیس او عدالتي نظام پاله شوه دی او په دغه سیمو کې به د پولیس او عدالتي نظام قوی کېدو سره د ایبسیار د وختو لخر رواج هم لمنځه لاړ شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریجن کو السلام علیکم. دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا خالی ورځ کال 2020 دا اگست میاشتې اتمانې ته دا اول تاسو وړاندې کوو دا مهمو خبرونو سرټکی. دا افغان سولې په سر په کابل کې مشاورتي لوی جرګې د حکومت سره په قید کې 400 طالب قیدیان په نړیوال ضمانت آزادولو مشوره ورکړي او د کومو شرطونو بغیر یې د دوه اړخیزه ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اګست په میاشت کې شوې خونړۍ پېښې په یاد کې تور ورځ نمانځي. 4 کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې 55 وکیلان وو. پاکستان کې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړ شوي دي. د دې سره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6,038 ته رسیدلې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغان سولې په سر کابل کې مشاورتي لوی جرګې په دویمه ورځ د جرګې مشر او نورو غړو ته مشوره ورکړي چې د حکومت سره په قید کې 400 طالب قیدیان دي په نړیوال ضمانت آزاد کړي شي. د افغانستان د ملي سولې عالي شورا د معلوماتو تر مخه د 50 کمیټو رئیسانو د طالبانو سره د سولې خبرو په حق له خپل سفارشونه وړاندې کړي. په جرګه کې برخه اخیستونکو د 400 طالب قیدیانو د آزادولو غوښتنه کړي او د دې ترڅنګ د کومو شرطونو بغیر د دوه اړخیزه ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی. د سولې عالي شورا په یو اعلامیه کې ویلي پاتې 400 طالب قیدیان دي خوشی شي چې د سولې لپاره هیڅ بهانه پاتې نشي او دا چې د طالب قیدیانو د خوشی کېدو په صورت کې د قید او شرط بغیر ډزبندۍ وشي او دواړه اړخ دي ورته ژمن پاتې شي. لوی جرګې د طالبانو په زندانونو کې د بندي پاتې افغان امنیتي ځواکونو په آزادولو هم ټینګار کړی. افغان ولسمشر تیر ورځ د سولې مشاورتي جرګې ته د وینا په وخت ویلو هغه د 400 طالب قیدیانو د آزادولو واک نه لري. خپلو یا جرګې غږ کړو چې د طالب قیدیانو د خوشی کولو او د سولې په حق لدی په خپل فیصله وکړي. طالبانو ویلي که په حکومتي قید کې د دوی پاتې 400 بندیان آزاد شي نو په درې ورځو کې به مخامخ مذاکراتو ته تیار شي. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د افغانستان د سولې په حق له د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره په ټلیفون خبرې کړې. د خبرو وروسته مایک پمپیو په ټوئیټر باندې ویلي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره په افغانستان کې د روانو مرستو په سر تعمیري خبرې شوې او زیاته کړې چې د پاکستان سره د شریک مقصدونو او زیاتېدونکې ملګرتیا مخ په وړاندې بوتلو ته سترګې په لار دي. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اګست په میاشت کې شبې خونړۍ پېښې په یاد کې نن تور ورځ نمانځي. 4 کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو چې 55 پکې وکیلان وو. وکیلانو د کوټې په ګډون د صوبې په عدالتونو کې تورې جنډې پورته کړې وې او د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه دي وړاندې شوي. په کوټه کې په 8 اگست وکیلانو د اتحاد د مشر بلال انور کاسی د هدفي وژنې او بیا په سیول هسپتال کې د ځانمرګي برید ذمواري د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې وه. هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان وو. د بلوچستان بار کونسل مرسیال مشر منیر احمد کاکړ وی او ای ډیو سره په خبرو کې د اتم اگست پیښې د پرټنو لپاره جوړ عدالتي کمیشن په سپارښتنو د عمل کولو غوښتنه کړې. د جسټس قاضی فایز عیسا عدالتي کمیشن په خپلو سپارښتنو کې ویلو که ریاستي ادارو د دغه خونړۍ حملې وړاندې د ترهګرۍ د بریدونو مقدمې سرته رسولې وي نو د اتم اگست د برید مخه به نیول شوې وه. د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان میرانچا پولیسوای د دیګان علاقې نه ورته دوه مړي ترلاسه شوي چې په ډزو وژل شوي دي. او ای ډي وسره په خبرو کې ځایي پولیس ویلي دغه پیښه پرون شوي او ځایي خلکو پولیس ته دینه خبر کړي. وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان د تخیل او د بنو جانخیل سیمو سره تعلق لري. پولیسوای دغه کسانو کورونو د پیښې په حق لا رپورټ نه دی کړی او نه یې د چا خلاف دعوه کړي. پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړ شوي چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6000 او 8000 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې په 2 لک او 3 اتیا زره خلکو کې د کورونا وایرس پخله شوی چې پکې 2 لک او 1.6 زره ښه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې قومي رابطه کمیټې 13 ورځې فیصله کړې وه چې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې د کمی وروستو د اتم او 10 اگست نه ځینې ادارې د عام معمول کارونو لپاره بیرته پرانیزي او په 15 ستمبر به د ملک تعلیمي ادارې پرانیزي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 19,3,98,000 نه سیبا شوي او تر اوسه پورې د دینه 1 لک او 20 زره نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټۍ د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 4,900,000 او 2,000,000 ته رسیدلې.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده واشنگتن څخه خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان ماچس سیمه څخه نږدې 250 کورنۍ خپل کورونو ته د کډوالۍ د ژوند کولو وروسته ستاینه سوي دي. د فوزي عملیاتو وروسته د دې کورنۍ کورونه نړیدلې او د واپس تلو باوجود هم د دې کورونه نه دی جوړ کړی سوی او د حکومت لخوا چې کمی ژمنې ورسره کړی سوی وي هغه هم نه دی پوره کړی سوی. د دغه کورنۍ زخه د یوې کورنۍ د غړو سره د ډیوا خبریال عدنان بیچنی خبرې کړې او دا تاسو ته په راپور کې وړاندې کوو.
د شمالي وزیرستان طالب دین او د هغه کورنۍ د نور نږدې و نیم سو کورنۍ کې و چې روان کال مارچ په میاشت کې شمالي وزیرستان مرکز میرانشا ماڅه سیمه ده د شپږ کال کډوالۍ وروسته بیرته ستانه شوي. دوی د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال خپل کورونه پرې شي وو. طالب دین وایي تر واپسې وروسته یوه کورنۍ هم کور نه لري او دوی کورونه په بشپړ ډول سره وران کړی شوي دي چې له وجې په خیمو کې په ژوند په تیرولو مجبور شوي. طالب دین اول تر عملیات وړاندې دوی په سیمه کې 15 کینال کور وو خو د واپسې پر مهال دوی یوازې خاورو او ځلو ته واپس کړی شول. هغه ول کورنۍ اوس په دوه خیمو کې ژوند په تیرولو مجبور دي او شکایت کوي چې دوی د کور جوړولو لپاره نور څه نه لري او نه حکومت د کور په جوړولو کې ورسره څه مرسته کوي.
هغه پټاګر وړو وړ کې ته جوړی تک غېږي مچس ته روغ للی مچس کلی تا هغه مسته خیمه روکلې بیا مسته مې مې ته ولا غوې مې خیمه ولا غولې او پرته چې مو د بوت سره پرې کو بیا بیا سره پلا ګیاوی بیا بیا سره ګاندی
برانڈے پسے جوڑے شوی دی
ټول تړنګ کړی کوانډه کډوالې کړی تیږه خلیفتی نه رسانسته ارڅه خلک سم نه وکړا سر نه وړی دي چې کسم نه پټه ګر پرې شي 87 لک دمر په لګې دلی وي.
ما څه د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې د سرحدي عسکرو کلی سره ځخت او میرانشاه بازار سره اړوند سیمه ده او د ما څه سیمه کډوالو د کمیټې یو مشر ادم خان وویل شپږ کال کډوالې ژوند تیرول ورسره روان کال مار په میاشت کې د کډوالې پر مهال دوی سره ژمنې شوی وي چې هر کورنۍ ته په سیمه کې کور جوړولو ترڅنګ په سیمه کې د صفا اوبو انتظام سکول بجلی او شفاخانه هم په ځای کولای شي. هغه وویل د شپږ میاشتو تیرېدو وروسته په دې کډوالې کې دوی پسې هغه میاشتنی خواړه هم بند کړی شوی او دوی سره چې کومې ژمنې شوی وي هغه یوه هم نه ده پوره کړی شوی او په خیمو کې ژوند په تیرولو مجبور دي. ادم خان وویل دوی په دې اړوند انتظامیه ته بیا بیا خواست کړی خو د دوی په دغه غوښتو څه غور نه کیږي او مجبور شوی چې په احتجاج لاس پورې کړي.
نیست تقریبا دا شپږ میاشتې تیره کیږي نه ګورنمنټ ایسا پرې میشته سروې ته راغلو نه دی بې انتظام شته نه دی سکول انتظام شته بچیانو بچی دا بالکل بې تعلیمه سترېلی سره نه بجلی شته بالکل میز بې یاره بې مددګاره پرته یو نه ډسپنسری شته ګرمي شته بچیون خراب شي او میز د غس پرته دی الله په ایله باندې ګورنمنټ
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات په کال 2014 نیمایي کې ترسره شوی و او تر عملیات وروسته د عملداري دعوې کېدو وروسته په سیمه کې حکومت د عامو خلکو د آبادکاري دعوې هم لري او وایي د دوی په آبادکاري په اربع روپۍ مصرف شوی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د صوبې د کومک او بیا آبادکاري محکمې او په خپل شمالي وزیرستان انتظامیه په دې اړوند څه ځواب ونه ویلو خو د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم وین احسان ور اویل د دوی اداره هلته په سیمه کې کډوالو ته اسانتیا ورسولو لپاره موجوده ده او دوی ته چې قدرتي آفتونو په وجه کوم ستونزې رامنځته کیږي هغه ورته هواره وي. هغه وویل د کورونو تاوان او نورو اسانتیاوي چې کله حکومت دوی ته وینا وکړي نو دوی به ورته په ځای کړي.
البته د خمه چې د تا تیرینا نو وي هغه د پوره میز د ټنټې تنظیم کړه دا او هغه د میسو ډیریکټر دا وخت وخت هر چې کیندا څه ضرورت دی هغه میز ته پیرا کوي د چلې به او د ټکیما د ایجوکیشن د هلته دغه مسالې او ویده خو دا د چې ماته سه میروم سره لا کېدلې علاقې دو په بوده علاقې دې ان شاء الله دمر ډېر مسالې بنوي یې چې هر هغه پرې چې کیما څه حال شوې دي.
د یادونه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان د روانه تندروي او پوځي عملیاتو په نتیجه کې زیات ځپل شوی چې پکې زیات ځان عام اولسته اوښته او دغه توان پوره کول لپاره د سیمې خلک لتیری اوږدې مودې راسي احتجاجي مظاهره هم کوي چې اوس د کورونا وبا له امله د ځن سره مخ دي. حکومت د ځپل شوی خلکو د بیا آبادولو لپاره له نړیوالې ورورولې په ارباو ډالر مرسته هم ترلاسه کړې ده. دا د هم یادوي چې د صوبې د ریلیف او ریبیلیټیشن وزیر محمد اقبال د شمالي وزیرستان د صوبایي پارلمان غړی منتخب سویدی. عدنان بیتنائی وی او اے ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د سیاسي او دفاعي چارو سړونکو او پاکستان امریکا وتلي ته کې کېدارو کې د کار تجربه لرونکو مدیا افضل په خپل یو مضمون کې لیکلي د کرونا وایرس د خوریدو سره سم د پاکستان د فوج په مهم ملکی معاملاتو کې مخ په زیاتېدونکو کردار د هواد جمهوریت نظام او منتخب حکومت د واکداري لنور هم زپلې ده. د حکومت مخالفه پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کرونا په اړه پارلماني کمیټې غړي عثمان کاکړ وایي چې د فوج لاسوهنې له کبله پارلماني کمیټې د وړمبې ورځ څخه رئیس غیر موثره ده. بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ریز دی د فوج او حکومت ترمنځ ملکی معاملات باندې یووالی او یوې ادارې په بل باندې سر لوړ نه ده. د خالی شنبه په ورځ په پینټي کې خبری کانفرنس د وینا کې مرکزی وزیر غلام سرور خان دغه پخلی سره دا هم منلی چې وزیر اعظم عمران خان داغه او ځینې نور حکومتي پارلماني غړو لخوا د کرونا وایرس څخه ځپلې غریب ولسته د ورپیشو مسلو په عمل کې د ولس منتخب غړو ته کردار ورکول څخه انکار کړی دی. په دې اړه باندې تفصيلات ست پیر ولایت شاه په راپور کې وړاندې کړي.
د سیاسي او دفاعي چارو سیړونکو مدیا افضل چې امریکا او پاکستان کې وتل تحقیقي ادارو کې د کار تجربه هم لري. هغه په خپل یو مضمون کې لیکي د کرونا وایرس له کبله د پاکستان جمهوري نظام او حکومت واکداري لا نوره هم کمزوري شوې ده. هغه لیکي د مارچ د میاشت راهیسې د کرونا وایرس خورېدو سره سم وزیر اعظم عمران خان لخوا ټولبند نه کولو په سر د یوازې پوهانو او طبي ماهرینو نیوکې کولو خو طاقتور افواز هم خوشحاله نه وو. اهم دا هغه وخت چې د فوز د فشار لاندې ګرد هواد کې د ټولبند کولو پریکړه سره فوز د کرونا وایرس په معاملې د فیصلو کنټرول اغستل پیل کړل. د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه جوړ سیویلین او فوزي ادارو چارواکو باندې ګډ ملي کمانډ مرکز په حق له مضمون کې لیکلي شوی چې د دې غونډې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې کیږي. خو بیا په دې غونډه کې د فوز سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوه هم موجوده وي. که څه هم د ملي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کرونا وایرس په اړه د پارلمان کردار باوري جوړولو لپاره حکومت او مخالفو ګوندونو غړو باندې ګډه کمیټه جوړه کړې و. خو د حکومت مخالفو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کمیټې غړي سېنېټر عثمان کاکړ وایي د ملک طاقتور فوز د لاسوهنې له کبله دغه پارلماني کمیټې غیر مؤثره پاتې شوې.
هغه دا جواب ورکړي کورټ ته چې موږ پر یوه مریض باندې 25 لاکھ روپۍ خرڅه کړې ده، یعنې 500 اربع روپۍ د سرسره ګدار پارټي بلان ځینې پارټي دا وویل اختیار مسه داده دغه ډیمیا د جرنل صاحب ده. هغه ځان دغه ځان پارلمنټ ته جواب دی نه ګڼي صفا خبره ده. ډیمیا روانه شوې ده د کراچي کچرې نه کرونا ورونه دغه پاتې.
بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کرونا په شمول مهم حکومتي معاملاتو کې د فوز د کنټرول تاثر بې ځایه بلی. مرکزی وزیرانو دریز دی د حکومت او فوز ترمنځ یووالي ته د کمیو ادارې په بل اداره باندې سرلوړی یا کنټرول نشي ویل کېدلې. د خالی پورس پینډه کې یو خبری کانفرنس ته وینا په محل مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلي مرکز د صوبایي حکومتونو او اړوند ادارو په مرستو باندې کرونا وایرس باندې تر ډېر حده قابو موندلی دی. خوده سره مرکزی وزیر دا هم منی د حکومت لخوا د کرونا نه ځپل شوی غریب اولس لپاره اعلان کړی شوی احساس پروګرام د لاندې د روپو ویش کې پارلماني غړي باور کې نه دی اغستل شوی. اغه وای ما اوزن نور حکومتي غړو هم دا رائے لرله چې یو ځای کې سلطنان د حکومت مرستو ته اړتیا لري خو فند د 500 تنانو د نو بیا دغه امدادي رقم د پارلماني غړو په سپارښتنه خرج کړی شي. خو د غلام سرور خان په خبرو وزیر اعظم د دوی رائے اونه منله. مرکزی وزیر تور لګولې لواندې حکومتونو به دغه سر امدادي رقم په سیاسي بڑا ویشلو. خو واکمن تحریک انصاف ګوند دا ځلې د روپو په ویش کې خپل پردی نه دی کړی. د پاکستان منتخب حکومت کې د فوزي تنانو د لانور کردار په حق له مضمون وایي دا وخت د صحت ملي مرکز مشر یو حاضر سرویس فوزي جرنیل دی. دغه سر مضمون کې د پاکستان خارجه تګلاره کې د فوز د کردار ذکر هم شوی دی چې څنګه د کرونا وایرس د خورون په محل د تیر جون میاشت کې د فوز سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوه د افغانستان سفر کړی و او دغلته د افغان ولسمشر اشرف غنی او عبدالله سره ملاقاتونه وروسته تر اوسه پورې د امریکا د باندینو چارو وزیر مایک پومپیو سره د ټلیفون په لیکه باندې د افغان جوړجاړي عمل په حق له په تماس کې دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوایو ساته خبري خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د امریکا د جناب کرد یونیورسټي د تازه شمیرو تر مخه په ټول نړۍ کې د کرونا وبا د لاسه د ناروغ خلکو شمیره 19.3 میلیون یعنی کې 1.3 کروڑ رسیدلې ده او د جمعې دروازه پوری د کرونا وایرس د لاسه د مرګونو شمیره په ټول نړۍ کې 1,00,000 زخه زیاته شوې. د امریکا هم با په ټولو هیوادونو کې د ناروغانو او بیا د دې وبا د لاسه د مړسو تنانو چې مرګونه په حساب هم تر ټولو وړاندې ده. د امریکا وروسته ورپسې برازیل او بیا په هند کې دا شمېرې زیاتې دي. په دې اکله باندې نور ټول تفصیلات تاسو زموږ همکار شعیب زاده په راپور کې وړاندې کوي.
په داسې حال چې نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا وبا بیرته په خوریدو ده، د افریقایي اتحاد غړو هیوادونو ویلي په بریازم افریقا کې د کورونا مقابلې لپاره سخت او زړور ګامونه اخیستل پکار دي. په افریقایي هیوادونو کې د کورونا وبا د 1,000,000 نه زیاتې پیښې رپورټ شوي او چارواکو خبرداري ورکړې چې په دغه هیوادونو کې د کورونا اصل شمېرې د دغې لوړې دي. او د دې خبرې په حواله بیا وایي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا ټیسټونه نه کیږي. د استرالیا وکټوريا ایالت نن د خالی په ورځ د کورونا وایرس د 4,509 ناروغانو او د 1200 کسانو د مرګ رپورت ورکړي. وکټوريا ایالت د استرالیا د 20,000 کیسونو په دریو کې دوه برخې لري. د امریکا جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه په نړۍ کې د کورونا وبا د لاسه د غزمنو خلکو شمیره 19.3 میلیون یا 1,93,000,000 ته رسیدلې او د جمعې د ورځې پورې د کورونا وایرس د مرګونو شمیره ولکه او شل زرونه او اختلا. امریکا هم غشان د زیاتو ناروغانو او زیاتو مرګونو په حساب تر ټولو وړاندې ده، ورپسې برازیل او بیا هندستان دی. د جمعې په ورځ چې په امریکا کې د کورونا 65,000 نوي کیسونه رپورټ شوي، د جنوبي ډیکوټا سترګس خار کې د موټر سایکلو د کلیزې دستوري یا زغل مقابلو برخه اخیستونکو ته هرکلی ویل شوی دی. سکال تمه ده چې دغه دستوري کتوله 2,500,000 خلک ورشي. هر کال د موټر سایکلو دغه کلیس پروګرام ته تر 15,00,000 پورې تماشبین یا کتونکي ورزي، خو کورونا وبا تمه ده سکال ځینې خلک په کور پاتې کړي. په سترګس ښار کې د ماسکونو مخکولو څه قسمه امر نه ده شوی، خو خلکو ته د یو بل نه د فاصلې ساتلو یا د لرې اوسېدو ویل شوی دي. خو د جمعې په ورځ دغه دستوري په لومړۍ ورځ بیا په ښار کې په لویه شمېره کې خلکو د دغې فاصلې څه پام نه دی ساتلی. د امریکا په جارجیا ایالت کې بیا د یو سکول هغه زده کوونکي چې د خپل سکول د برنډې یو عکس خپرولو باندې د سکول نه وستل شوی و، د ګل د ورځې نه به بیرته سکول ته ځي. د های سکول دغه جنۍ د سکول یو داسې عکس خپور کړی و چې په کې ګڼ زده کوونکي د سکول په برنډه کې بیا د ماسکونو او یو بل ته نږدې لیدل کیږي. د سکول لخوا د هغې د سکوله وستلو وروستو په دغه فیصله سخت نیوکې شوي او سکول خپل فیصله بیرته اخیستې ده. د غزده کوونکي سی این این ټی وی ته د جمعې په ورځ په یو مرکه کې ویلي هغې چې څه کړي پرې پیمانه نه ده.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دی وایو ساده خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وری. د افغانستان او پاکستان د چمن سرحدي لار نن د عام خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوی ده. چارواکو په وینا نن د خالیه شنبه په ورځ سهار 8 بجو څخه د دواړو غاړو څخه خلک اوړي او راوړي. په دې اکلا باندې نور څه تفصیلات تاسو د نعمت سرحدي په راپور کې وړاندې کوو.
دلته په چمن کې د پاکستاني سرحدي ملیشا ځواکونو د سیمیز مرکز د بیان وینا ده چې د حکومت پاکستان لوري ودی ته درې میاشتې مخکې را لېږل شوي مرستې په مطابق نن د چمن سرحدي پوله خلاصه وساتله چې د دواړو طرف ته عادي خلکو په قانوني اسناد لکه شناخته کارت او د سکرې باندې تګ او راتګ وکړي. د په وینا درې ورځې وړاندې پر پوله بند پاتې خلکو د پاره هم سکله پوله د وی ورځې د پاره خلاصه شول. په هغه ورځ د پاکستان لوري 4,400 کسان او د افغانستان لوري تقریبا 1,000 کسانو چې پکې اکثره پاکستانیانو واپس رالو. د تیرې میاشتې پر 10 تاریخ باندې هم د پاکستان لوري د چمن او تورخم پولیس د لوی اختر مهال دوی ورځې خلاصولو پریکړه وسوه چې افغان حکومت هم ورسره ومنل، خو پاکستانی چارواکو پوله بند وساتل. په نتیجه کې اخ ډب د دواړو دولتونو د چارواکو ترمنځ راغلی چې د افغان چارواکو په وینا په سپین بولدکې د پاکستاني راکټي بریدونو کې 15 عادي کسان ووژل شو، خو د پاکستان په لوري هم 4 کسان چې پکې وښځه ووژل شول. چې حکومت پاکستان دغه کسانو د وژلو تور پر افغان چارواکو باندې ولګاوي، خو په دغه مهال پر پوله احتجاج کوونکو دا وویل چې پر دوی باندې ډزې پاکستانی چارواکو وکړي. په دغه تاوتریخوالو په حالاتو کې سنن پوله پرانستل شول او خپل منزلونو ته روان عادي خلکو په دغه مهال څه دارنګه وویل.
قربانی جالا پا قبول دنیا خلق روزگاروں غلط سړی سره نشه است مسله چې په وکی جلار کړم د امدار کمیلې
مردد واړو حکومت وسه ډیر نن خوشاله د لارې رب ته ماته لکړې ده. واړو حکومت ډیر پرې کې ساده خاص پښتنې نه ستنګول نه ست پاکستان د خو بالکل تنګول نه ست نن سبا غمیش ته پاره دار کم خو ډیر ښه خبره
بیا د حکومت موږ گزارانه سکولې حکومت دې موږ بیا د رایت گزارانه سکولې خپل لارې سره یوسي چې غلاري اغلاري سره یوسي اوس کدی و سره به کدی بل سره پر کوم سره وله ګر دواله سره پونه ما خپل سره پونه چې سره اوس بخلاصو خدای تعالی دې وسی ټول زی وزونه خدای تعالی دې د حکومت درایت سره په امن په امان کې سره
دلته بازي سرچینه وای سی پیاده خلکو د تګ ورتګ په میدو د کچا او په خاص ورځې لوکول باندې دواړو دولتونو چارواکي راضي دي، خو تر اوسه د مال بردار ګاډو د تګ ورتګ په حق له څه قسمه پریکړه نه ده سبې چې د هغه پریکړه به د دواړو دولتونو د چارواکو تر مابین په پلیګ میټینګ کې کیږي. خو په تیر اونۍ کې درې ځلې سوي پلیګ میټینګ بعد پر روان ورځې کې بیا دغه میټینګ نه دی سوي. نعمت الله سرحدي، وی 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 ډیوا، چمن.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه در وړاندې کیږي. د چین او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې پارزي توګه خلاص شوه ده. د پاکستان او چین ترمنځ د سست ای خنجراب بای پاس یو عربیا پرانستل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم د تجارت لپاره سلاکار عبدالرزاق داوود وایس اف امریکا دی و سره د خبرو په وخت د دې خبرې په خلای کړه دی چې دا پرانستل سوی دا خوایي چې دا په مستقله توګه نه ده بلکې پارزي ډول د لارې خلاص کړي سوی دا چې مقصد د هغه تجارتي ټرکونو رسول دي کوم چې د پاکستانی تاجرانو دي او دغه مالونه د کورونا وبا ورسته د پولي تړلو په نتیجه کې پاتې سوی دي. په دې اړه باندې تفصيلات تاسو احسان محمد خان په راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان او چین ترمنځ د سوس د غپوله یو وار بیا پرانسته شوی، خو د پاکستان حکومت په وینا د چین د حکومت سره خبرو اترو ورستو د غلار په ارزي توګه پرانسته شوی او تر شلو ورځو ورستو بعد د سوس پوله یو وار بیا تړل کیږي. د وزیر اعظم د تجارت د پاره سلاکار عبدالرزاق داوود په وینا د پولي د پرانسته مقصد د پاکستانی تاجرانو په چین کې اسار شوی تجارتي سامانونو او ډک ټرکونه پاکستان ته را رسول دي. په دې اړه ویو ای ډیو تا نوموړي سداسي وویل
permanent opening is just you know temporary opening, so yes dono side ke truck nikal jaye. It permanently nahi open hoga. wo hamara jo crude oil china jata hai unka thoda sa maal aata hai hamare taraf, to wo hum log ne wo pressure ko release karne ke liye khol diye. abhi chand dino mein fir band ho jayega.
دی وای دا په مستقله توګه پرانسته نه ده بلکې په ارزي توګه دغه پوله یوازې د دې لپاره پرانسته شوی چې په چین کې ایثار شوی چوکونه راوباسي، او دا چې مستقله توګه به نه پرانسته کیږي. زمون زنی تازه میوه او د چین څخه چې د خوتر روان کوم تجارتي سامان ایثار شوی وو یوازې د دغه فشار کمولو لپاره پوله پرانسته، او یو څو ورځو کې به بیا پوله وتړل شي. د چین او پاکستان ترمنځ دغه تجارتي لار یا د سوس پوله چې 2019 کال د اکتوبر په وړومبای نیټه تړل شوی و د یو لسو میاشتو تیرېدو وروسته پرانستل شوی. د ګلګت انتظامی کمشنر ممتاز احمد په وینا د چین په سینکیانګ او کاشغر کې د کرونا وبا د تازه پیښو وروسته په پوله ټول حفاظتي انتظامونه تر سره کړی دي. د چین او پاکستان ترمنځ چې د سوس په پوله د چین څخه تجارتي سامانونه د شهر ریشم د لارې راوړل کیږي، خو د چین په ووهان کې د کرونا وبا وروسته د غلار تړل شوی. د انتظامی چارواکو په وینا د پولی په ارزي توګه پرانستې په وخت هیڅ قسمه انساني تګ راتګ اجازه نشته او یوازې د ایسار شوی ټرکونو را رسیدو وروسته به د غلار بیا تړل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.